افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو د دې خبرونه ډېر برخه د مخکښو خزو و نيزه خبرونه ته ځانګړې شوې شیبه ورسته زما همکار ملالای بشیر په ژوندۍ باندې مخته وړي خو لومړی زنوري اسنوري تاسو په امره ګرځوم د دې سات مهمو خبرونو ته په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه په تخار او کندهار کې چارواکي د طالبانو د حملو د پشاتم بولو او د ډلې ته زیانونو د اړولو خبر ورکوي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت چارواکي په ټولو خلکو غږ کوي چې د پولیو ضد ناروغي په وړاندې خپل ماشومان واکسین کړي. دغه کمپاین په ټول افغانستان کې پیل شو. د امریکا متحده ایالاتونو او جرمني په روسیه کې د حکومت مخالف د الکسی ناوالنی نیول غندلې دي. بشپړ خبرونه په تخار او کندهار کې چارواکي د طالبانو د حملو د پشاتم بولو او د ډلې ته د زیاتو زیانونو د اړولو خبر ورکوي. د تخار د امنیت قمندانې ویان عبدالخلیل اسیر ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت په خواجه غار ولسوالۍ کې د طالبانو د یوې حملې مخه ونیول. نوموړي طالبانو ته د اوښتې مرګژوبلې په اړه وویل
د صادق په نامه معاون د کتې لایزري ده 15 تنه د طالبان وژل شوی دی او څو تنه هم زخمیان دي.
ښاغلی اسیر په دغه نښتو کې خپل لور ته د یو سرتېري د ټپې کېدو خبره وکړه. په عین حال کې د افغانستان دفاع وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د کندهار په ژیړي او ارغنداب ولسوالیو کې د وسله والو طالبانو د پراخو بریدونو مخه نیولې او د دې ډلې 15 غړي وژلي او له هغوی څخه یو اندازه وسلې او مهمات لاسته راوړي دي. د خبر پاڼې له مخې د نښتو په پایله کې د طالبانو دوه پټنځایونه او یو اندازه وسلې او مهمات له منځه وړل شوي. طالبانو په تخار او کندهار کې دې ډلې ته د اړول شوو زیانونو په اړه د افغان چارواکو د وروستیو اداو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو یې د کابل ښار د ګذر یو وکیل له 2 کلشنیکوفونو او یوې اندازې مهماتو او پوځي تجهیزاتو سره نیولی دی. د وزارت ویان طارق آریان په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې دغه مهمات په 14مه حوزه کې د ګذر له یو وکیل څخه ترلاسه شوي او په دې اړه د پولیسو پلټنه روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې پلازمینه کابل کې ناامنۍ وه او هدفي وژنو خلک اندېښمن کړي. په دې ترڅ کې نن سهار هم د ملي شورا سړک ته نږدې پر یوه دولتي موټر د مقناطیسي ماین چاو دنه شوی چې د کابل امنی قومندانۍ د چارواکو په وینا مرګ ژوبله نه لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نن په ټول افغانستان کې تر 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ناروغي ضد واکسین کمپاین پیل کړ. د عامې روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي د کمپاین مشر میر جان راسخ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه 15 ورځني کمپاین په ترڅ کې 9,900,000 ماشومان د دغه واکسین لپاره په پام کې نیولي. نوموړی له خلکو غواړي چې خپل ماشومان د دغې وژونکي او د تل لپاره د فلج کوونکي ناروغۍ په وړاندې واکسین کړي.
منګا غوښتنه د ټولنې څخه دا ده په تیر بیا په هغه سیمو کې چې منګا واکسیناتورانو سی کولای کور په کور کمپاین پلې کی کورنۍ کې لطف کی خپل ماشومان روغتیاي مراکز ته دوځي او همدارا سایر ټیمونه چې په کلو باندې کې دي هغه ته ورولې ترڅو واکسین شي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تیر 2000 میلادي کال په افغانستان کې د پولیو شپږ 50 نوي مثبتې پیښې ثبت شوې دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو او جرمني د روسي د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی نیول غندلې. 43 کلن ناوالنی چې له 3 اگست میاشتې راهیسې په جرمني کې تر درملنې لاندې و پرون د موسکو هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم پولیسو ونیو. دا خبره د هغو دوو ملګرو په ټویټونو کې کړې او ویلي دي چې ناوالنی د خیمکي ښارګوټي کې د پولیسو یو مرکز ته انتقال شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې د ناوالنی د بې قید و شرط خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. پومپیو د ناوالنی د نیولو په اړه د امریکا اندېښنه پړاګه کړی او دا غامي د روسي لخوا د ناوالنی او نورو هغو څیرو د غګونو غلي کول بللی چې د روسي منتقدین دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس هم د ناوالنی په نیولو انتقاد کړی او د هغه د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. د جنوبی کوریا محکمه د الکترونیکی وسایلو د ستر کمپنۍ سامسونګ مرستیال مشر د فساد په تور په 2.5 کلونو بند محکوم کړی دی. 52 کلن لی جای یونګ مخکې د جنوبي کوریا د ولسمشر پارک ګوین هی او همکار ته د رشوت ورکولو په تور په 2018 میلادي کال کې په 15 کلونو بند محکوم شوی و. هغه ویلي و چې کوم غلط کار نه دی کړی چې وروسته سزا کمه شوه او د استناف غوښتنې په نتیجه کې په زندان کې د یو کال بند له تېرولو وروسته خوشې شوی و. سترې محکمې د هغه دوسیه بیرته د سیول عالي محکمې ته استولې وه چې نن دغه نوی حکم صادر کړ. د سامسونګ کمپنۍ عواید د جنوبي کوریا د کورنیو ناخالصو عوایدو په سلو کې شل جوړوي. په استرالیا کې د تنس د لوی تورنمنت د پیلېدو په درشل کې لږ تر لږه 2 اویا لوبغاړي وروسته له هغې سخت قرنطین شوي چې دې تورنمنت د لوبغاړو روزونکو او چارواکو د لېږدولو په چارټر الوتکو کې د یو شمېر سپرلیو د کووید-19 ناروغۍ مثبتې پېښې ثبت شوې دي. د دغو لوبو تنظیمونکو پرون یکشنبې تایید کړه چې د قطر له پلازمېنې دوحې څخه میلبورن ته په تللې الوتکه کې د یو مسافر د کورونا مثبته پېښه ثبت شوې ده. که څه هم دغه مسافر د دغه ورزشي ټیم غړی نه دی، خو د 15 لوبغاړو په ګډون د دې الوتکې ټولې 850 سپرلۍ اجازه نه لري چې په هوټل کې له خپلو خونو زیاو هم لوبغاړي نشي کولی چې تر 14 ورځو پورې تمرین وکړي. تر دې مخکې د دغه تورنمنت 20 نور لوبغاړي وروسته له هغې قرنطین شول چې له لاس انجلس څخه په یو چارټر الوتکه کې د 3 تنو او له ابوظبي څخه په یوه الوتکه کې د یو د کورونا مثبتې پېښې ثبت شوې وې. ټاکل شوې چې د استرالیا اوپن د تینس لوبو سیالۍ د فبروري په 8 پیل شي. د دې لوبو د تنظیم د چارو مشر ویلي چې لوبې به په خپل وخت پیل شي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه کوم وخت وي چې دا او نور خبرونه بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کم. لکه څنګه چې خبرونه په پیل کې مو وویل، د دې خبرونې ډېره برخه هم د ازادي راډیو د مخکښو ښځو اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې. ملالۍ بشیر زما همکاره سټډیو کې ده او دا خبرونه په څو شېبو کې مخته وړي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه مخکشه شدې تشرغ لاس نن دوشنبه د مرغوم 98 نیټه ده چې د 2020 میلادي کال د جنوري 13 نیټې سره برابر ده. زملالی بشریم تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخ وړي. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیو او اف ام 0.15 دوام کوي. د ازادي رادیو په 19 پروګرام مخکشه شدې کې د نن ورځې لومړی میلمنه تورپیکی پوپل صافی ده. اغلی تورپیکی د کونړ ولایت په انګلیسي ژبه کې لیسانس کړي او یو غیر دولتي اداره لري چې شذو ته د زده کړو او تربیه ټولنیزو مسایلو او روغتیا په برخه کې کاري فرصتونه برابروي. اوریدونکو، تاسو کولای سئ چې د دې خبرونې په جریان کې له تورپیکی پوپل صافی څخه خپلې پوښتنې مطرح کړئ، او که د دې خبرونې یا نورو مسایلو په اړه کوم تبصره لري موږ ته زنګ وهلای سئ. د تلیفون شمیرې دا دی 0500 8225 55 او 0999 203 50 40. له خپلې میلمنې سره تر خبرو پیلولو مخکې غواړم تاسو ته ووایم اوریدونکو چې زموږ شدینه اوریدونکو مې ځانګړې هیله دا ده چې موږ ته تلیفون وکړي او خپل نظر را سره شریک کړي. اوس هم اورځم د اغلی تورپیکی پوپل صافی پر لور باندې له موږ سره همداراز همدا شیبه پر لیکه ده. اغلی تورپیکی، خبرونې ته شراغلاست.
ډیره مننه حوال له ټول نه تاسو ته در ادو حاضری ټول کارکون کسته او ټول اوریدن کسته سلام وړاندې کوم. هیله ده چې ټول یو هوسا ژوند ولري.
ډیره زیاته مننه ستاسو څخه هم چې وخت مو وایسته یو په دې پروګرام کې له موږ سره ګډون کوي. تورپیکی جانې، کلمړی تاسو زموږ اوریدونکو ته د خپلې غیر دولتي ادارې په اړه یو څه معلومات ورکړي چې تاسو په کومو برخو کې شذو ته د زده کړو او کار زمينه برابروي.
ډیره مننه. زه یو ټولنه لرم د ځوان انجینر د پرمختګ د مسیر په نوم ده، او زموږ فعالیتونه په درې بخشو کې بخښنه غواړم، یعنی د پوهنه په بخش کې، ټولنیز په بخش کې، او د روغتیا په بخش کې. زموږ ټول خدمات د ځوانو مېرمنو لپاره دی. البته زموږ هدف استر هدف دا دی چې موږ غواړو خپل خورګان ته یا د افغانستان میرمنو لپاره د کاري زمینه یا فرصت برابرول، د هغوی استعدادو ته تبارز ورکول او همچنان هغه خادم کوم خورګان چې یعنی د سواد بحر سواد نه هغه محرومه پات دی نو دی عقید عرفایی کارو که مهارت لري هغه ته همچنان موږ فرصتونه برابرو نو دا غصه فعالیتونه از من فعالیتونه در درخشان بنده
تور پیکی جانی
که همچنان زینه آگایی
میره بانی
من آگایی او دا آگایی دهی پروگرامونه ده آمایی پو حپ برخه که همچنان منگه زینه برنامه پروگرامونه لرو
تورپیکی جانی تاسو که په مشخصه توګه د ځینو برخو یادونه وکړي چې په ځانګړې توګه د زده کړو د نجونو د زده کړو په برخه کې تاسو سره ډول فرصتونه برابروي آیا دا د شونځي سره کوم د کتابونو یا په دې برخه کې مرسته ده یا دا چې په عامه پوهاوي کې تاسو کار کوي چې د مور او پلار سره خبرې کوي چې هغوی خپل نجونې شونځي ته پرېږدي که څه ډول
من آخر البته ده اولایات سطح بانده اوز خو ماشاءالله شکر الحمدلله زمانگا طولانی زیاد زمانگا خلق ماشاءالله یوسه خیز زیهنیتونه لری باقی مثلا ده ازده کروپ برخه که ده طول کورانی یوسه زیهنیتونه مثبت روانده البته ده انجونو پا بخشه که خوبیه هم ده زین مشکلات لری من بیا زین برنامه زین پروگرامونه محیا کود یا دی کورانی فامیلون البته به هر کیل یا باندونه ده وکیل یا ده مغد کم کلی چه ارباب یا بزرگ آتا مسئولیت لری حقی سر حوال منگا گورو بیا منگا یا برنامه یا لکه سیمینار غنده یا آگاهی دهی یا ده آمه پو هوی پو بخش غنده یا برنامه و تبرابره و بیا اغیی تا منگا ده توضیحات ورکه و نو غواړو چې د هغې ذهنیت آماده په دې کړو چې دوی خپل نجونو ته اجازه ورکړي چې دوی باید خپل تعلیم سرته ورسوي او همچنان دوی دې اجازه ورکړي چې دوی پوهنتونو ته لاړ شي نو داسې برنامه موږ په دې بخش کې لرو همچنان موږ دا بېسواد ځینې کورسونه بېسواد مېرمنو لپاره اجازه و او بل موږ کومه نجونه چې زموږ ډېر با ښه استعدادونه لري ښه ظرفیتونه لري ښه اغلبی همه دی بیچارگان دیر به اقتصاد لحاظ نمشکل لری دی اغیل پارا منگا پانتونو سر قرار دادونه لرو او پانتونو تا معرفی که او در احیانی تخفیف دی تاخلو او دی تخفیف درمی یو تیداد اینجونو تا حلبت دیر زیاد منگا نشکه اولا یو نتر پینزو کسان پوره هغه کسان چې واقعا مستحق دی البته موږ مخکې خپل سروې کړی دی خپل معلومات هم کړی دی هغه انجونو د وړیا په توګه باندې یا رایګان په دې پوهنتونو کې معرفي کوو
شه ډېره مننه د معلوماتو څخه تورپیکی جانی اوس هم اورځم زموږ یو اوریدونکي تکه دوی تاسو څخه کومه پوښتنه لري د دوی پوښتنه به واخلو مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده
السلام علیکم خورجان
وعلیکم سلام مننه چې تاسو ازادي رادیو ته زنګ وهلی دی که خپل نوم یاد کړئ او کومه پوښتنه لري
زه محمدی خروټی د پکتیکا ولایت څخه خبرې کوم
خروټی صاحب مننه نن زموږ میلمانه په مخکښ شې د پروګرام کې تورپیکی په پل صافې ده که تاسو له دوی څخه کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ
په پښتنه خوله صافي زمينه دا اوله مهمه پښتنه دا ده چې دوی خو دغه د پکتیکا شزینه او تاسو نه په مکاتبو کې پاملرنه کړې ده او نه د پکتیکا له شوه سره دی چې غونډه کړې دي چې هغه د پکتیکا د شوه د پرمختګ لپاره کومه لاس راوړنه دي
مننه خروټی صاحب اوس فکر کوم چې زموږ رابطه له تاسو سره قطع شوې ده ستاسو پوښتنه مو واخیسته یو بل اوریدونکی به راواخلم مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده
بلې ملالۍ بشیر خوري ما زه
غواړم بلې و مهرباني وکړئ خپل نوم ووایاست او که کومه پوښتنه لرئ د میلمنې تورپیکی په پل صافې
تاسو دایمي اوریدونکی قاری صاحب پښتون له جوزجان نه یم خوري کې سلامونه تاسو وړاندې کوم ستاسو د راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته ستاسو ملمنیت
وعلیکم سلام قاری صاحب، ډیره مننه چې ازادي رادیو ته مو زنګ وهلې دی. تاسو کومه پوښتنه لرئ د صافی صاحب څخه؟ که پوښتنه لرئ یا کومه تبصره لرئ مهرباني وکړئ.
او تبصره خو دا ده ډېر تیار دی چې داسې خوندې موږ لرو او داسې کاري فرصتونه مظلوم قشر یعنې مظلوم ښځو ته برابروي او هغوی په امن کښې ساتي او د هغوی د بل د وژو بار نه ګرځي. دا مې تبصره ده، دا د دې هم کامیابي ده او د نظر ښځو هم کامیابي ده چې دوی ته فرصتونه برابرېږي، یا د تعلیم د تعلم فرصتونه ورته برابروي، یا د کار فرصتونه ورته برابروي. دا د دې هم کامیابي ده او د هغو هم کامیابي ده. او دغه پوښتنه ده انشاءالله.
بلی وو قاری صاحب، تاسې غږ راځي.
نو پوښتنه مې دا ده د ساقوی خور څخه چې دغه فرصتونه کاري چې تاسې ورښو ته برابروي، تنها د زده کړو په عرصه کښې دي او که په نورو عرصو کښې هم دي، یعنې ښځه وهر چې ته اړتیا لري. دوهمه پوښتنه مې دا ده، دغه ښځې چې دوی استخداموي یا پردنده سره دي په دا ټولنه کښې، تنها د کونړ ښځې دي که د افغانستان د نورو ولایتو ښځې هم دي؟
ډیره زیاته مننه قاري صاحب چې تاسو ازادي راډیو ته زنګ وهلی و. ستاسو دواړې پوښتنې مو واخیستې. تورپیکی جانې، تاسو زموږ د دوو اورېدونکو پوښتنې واورېدې. خروټي صاحب یوه پوښتنه وکړه چې په پکتیکا کې د ښځو لپاره تاسو کوم فعالیتونه کوي، او قاري صاحب پښتون وویل چې په کومو برخو کې ستاسو فعالیتونه دي چې هغه تاسو مخکې تشریح کړه. او د ده بله پوښتنه دغه وه چې یوازې په کونړ ولایت کې تاسو فعالیت کوئ که په نورو ولایتونو کې هم؟
ډېره مننه. اول به د زمونږ کوم ورور چې د پاکستان اړیکې ترې تماس نیولی وي، د هغې جواب به ورکړم. زمونږ فعالیتونه صرف یوازې د کونړ ولایت لپاره نه دی، زمونږ فعالیتونه د افغانستان په سطح باندې دی او حتی مونږ بیرون د افغانستان نه هم فعالیت کولی شو. نو د دې ورور خبره زه منمه. ریغمن تروسه پور خپل فعالیتونه یعنی عملا د پکتیا په ولایت کوم پیل کړی نه دی، اما مونږ برنامه لرو، په پلان کښې شته مونږ سره. یعنی مونږ په آینده کښې غواړو چې باید په پکتیا کښې هم زمونږ فعالیتونه روان رسېږي او مونږ یو رسمي څانګه هلته ولرو چې زمونږ فعالیتونه، البته د دې ارګنایزیشن د وای ډبلیو ای او په چتر لاندې هلته زمونږ فعالیتونه روان وي.
بله تورپیکی جانې
اوري؟
بلې و اورو. ستاسو ځواب مو واخیستی تورپیکی جانې، ډېره مننه. اوس هم ورځم یو بل اورېدونکي ته، که دوی کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ. تاسو د ازادي راډیو مخکښې ښځې پروګرام اورئ.
مهرباني، ستړي مه شئ تاسو او ستاسو زما پوښتنه دا ده، کابل ته سرېدم د ننګرهار څخه. پوښتنه همدا ده چې یوازې دوی زده کړو په هر سرکې زما ټولنې کښې که زیاتره ځینې خویندې شته چې هغوی د پوهنتونونه فارغې دي، هغوی مثلا د نسایي ولادي برخه کښې چې کوم دغه د انسټیټیوټونه دي دغو څخه فارغ دي، هغوی اوس په کور ناستې دي، هغوی لپاره هېڅ زمینه نه ده جوړه شوې چې هغوی ته دندې پیدا شي.
مننه سعید صاحب چې تاسو د ننګرهار څخه موږ ته زنګ وهلی و. تورپیکی جانې، تاسو دوی پوښتنه واورېدله. دوی وویل چې د نسایي ولادي په برخه کې ځینې ښځو چې زده کړې کړي وي، هغوی ډېری وختونه بې وظیفې پاتې وي، او په دې برخه کې آیا تاسو کومې هڅې کړې دي که نه؟
ډېر خپل تلاش خپل هڅه کوشش هم کړی دی او همچنان موږ دې ته روان برنامې لرو. یعنی د کرونا تاسو ته خو معلوم دی اوس چې یوازې افغانستان نه بلکې ټول نړۍ د کرونا په مصیبت باندې اخته دی. یعنی زمونږ ډېر یو ښه قوي لوی پروګرام و چې زمونږ هغه کوم خورګانې چې دوی د نسایي ولادي په بخش کښې یعنی خپل تعلیم حاصل کړی دی، باید هغې ته ډېر زر فرصت د کاري مهیا شي. نو بدبختانه چې مونږ د کرونا له وجې نه زمونږ دا کار بس ناتمام پاتې شو. یعنی په آینده کښې مونږ برنامه لرو او غواړو چې خپل کوم طرح هم چې مونږ ترتیب کړی دی هغه غواړو چې تطبیق کړو، ځکه چې زمونږ او مونږ په دې بخش کښې ډېر ضرورت هم لرو.
ښه مننه تور پکې جان اوس په بیا ور سم یو بل اورې دونکو برا واخلمه مهرباني وکي ازادي رادیو اورې.
سلام علیکم فرجانې.
وعلیکم سلام. تاسو خپل نوم وایست او کومه پښتنه لری مهرباني وکي؟
نورزاد دی پکاواله څخه اوربونو لسلامه.
نورزاد صاحب مننه چې ازادي رادیو ته مو زنګ وهلې دی. تاسو د مخکښ شې پروګرام اوري او زموږ ملمنه تور پیکي په پل صافې ده. که تاسو له دوی څخه کومه پښتنه لری او اوس کولای شئ چې پښتنه وکي مهرباني وکي.
لا تور پیکي په پل صافې خو دې زموږ پښتنه دا ده چې پکتیکا ځینې کومې شجنا کاندیدانې چې دي، یا د پکتیکا کومې ولایتي شوراوې کې کومې شجنا چې دي، یا د پکتیکا د کومې د ښځو د زنانو رئیس دي، رئیسانې دي، هغه نه د ارګون ولسوالۍ ښځو ته نه رجوع کوي نه راځي.
بله ستاسو پښتنه مو واخیستله. زموږ قطه موږ رابطه د خپل اوریدونکو سره قطه سو متاسفانه. یو بل اوریدونکو برا واخلم مهرباني وکي. ازادي رادیو ده.
السلام علیکم رحمت الله تعالی علیکم اندار خبرې کوم
کوچی سه مننه چې تاسو زنګ وهلې دی. زموږ ملمنه تور پیکي په پل صافې ده. تاسو د مخکښ شې پروګرام اوري مهرباني وکي که کومه پښتنه لري.
مره دې خو سید افغانستان د افغانستان خو حالات خو خورا خراب دي، بل خصوصا د خزو د پاره سید ټوپ ناری وي زاید بشو حکومت د حکومت لا تړای ده. نو بل تار ورځ مېرمنې په قتل باندې رسیدي مسله ته څوک نه مني. زاید ځان د پاره څونه ځان خوندې ګولې او دې د خزو د پاره کوم کارونه کړی دي. بل په افغانستان کې نارینه ماشومان او زکوونکي دي مکتبونه خوندنه دي، یعنی سیز دورول کیږي هلته دي خزو بنو دا خوندیتوب څنګه یې
مننه کوچی سب. بلې ستاسو پښتنه مو واخیسته ډیر مننه. تور پیکي جانې کوچی سب پښتنه وکړه چې د امنیت په برخه کې چې ډیری وختونه ځینی وختونه داسې موارد ست چې د راپورونو لمخې چې کوچنیان ځورول سوي یا دا چې امنیت سم نه دی، په دغه برخه کې دوی پښتنه وکړه، نو که تاسو یو څه غواړی ووایاست مهرباني وکړئ.
په دې بخش دا خو یو واضح خبره ده چې د امنیت له لحاظ نه موږ تاسې ټول په ستونزو باندې اخته یو، یعنی هغه کوم امنیت چې موږ غواړو موږ تاسې په خپل هېواد کې نه لرو. خو بیا هم موږ نه غواړو چې مثلا دا امنیت د دې باعث شي چې موږ د زمونږ د پر مختګ جلګري وکړي. نو موږ خپل مبارزات ته ادامه ورکوو او کوم برنامه او پلان چې ځان سره لرو هغه کوم زمونږ کوم اهداف چې زمونږ د خورګانو لپاره زمونږ د خورګانو د پر مختګ لپاره دی زمونږ اوښو کولای شي دا د یو اوسا ژوند زمینه ورته مساعد کړو او دا کار کوو دې ته حاضر یم.
ډیره مننه تور پیکي جانې ستاسو جواب مو واخیست. اوس هم یو بل اوریدونکو را سره پر لیکه دی مهرباني وکړئ. د ازادي رادیو مخکښ شې د پروګرام دی.
السلام علیکم خورکیا.
وعلیکم سلام. تاسو خپل نوم وایست او که کومه پښتنه لری؟
نوم ابراهیم.
بله ستاسو ژغ مشته فکر کوم چې قطه سو. بل اوریدونکو برا واخلم مهرباني وکي. ازادي رادیو ده.
بله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم سلام. تاسو خپل نوم وایست او کومه پښتنه لری؟
ډیره ستاسو همیشنه اوریدونکو خطرناک مندو د زابل ولایت څخه تماس نو خدای دې له خبرونه مدرده مالی په خیره پوهه.
مننه. که تاسو کومه پښتنه لرئ زموږ د ملمنۍ څخه مهرباني وکړئ.
ملمنۍ څخه نو کومه پښتنه وکړئ؟ ډېر بخښنه سره خدای دې وکړي نو ډېر وخت نه زنګم والی نو
اوس هم ورځم. یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ. ازادي رادیو ده.
بله سلام علیکم مالالی شکر سلام من صافی خور سلام محمد قاسم زواک دلمن ولایت سفر کردی که
زواک سب دیر مننه چې تاسو ازادي رادیو ته زنګ وهلی دی زموږ میلمنه صافی سب د کتاست دوی څخه کومه پښتنه لري مهرباني وکړي
کوم ګیره مننه کومه چې دا چې دا مو په ویلا او نور په برخه د څنګه پارا کار کوي یعنی مالالی بشیر دا ډیر یو موثر د تمام سره د افغاني ټولنې کې په وسنۍ وخت کې مخکې ټولنه موثر نه کوم دل نو په دې وروستۍ کښې وطن هم که هلمند کښې هم دا نتیجې ډېر ښځو په دغه برخه کښې ډېر کار کړی دی او ښه نتیجه هم ورکړې ده او دې ستا یوازې تایید لپاره مې مالالی بشیر زنګ وهلی دی
ډېره زیاته مننه ځواک صاحب ستاسې تبصره مو واخیستله او له دې څخه هم مننه چې ازادي راډیو ته مو زنګ ووهه اوس هم یو بل اورېدونکی پر لیکه دی مهرباني وکړئ د ازادي راډیو مخکښې ښځې پروګرام دی
السلام علیکم ملالی خوردیا کلیوال اسلام د هلمند ولایت
اشنا صاحب ډېره مننه چې ازادي راډیو ته مو زنګ وهلی دی اشنا صاحب زموږ میلمنه تورپیکۍ پوپل صافۍ ده همدا اوس را سره پر لیکه ده که تاسو له دوی څخه یو پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ
زما د دا خور څخه پوښتنه دا ده چې وکنم په افغانستان کښې خو په داسې کلانو کښې ځینې داسې شان افغانستان ته راغله هغه کښې د ښځو د حقوقو په نامه او هغه په اصل کښې د ښځو دپاره یو ستونزه وه یعنی دلته د ښځو ازادۍ په نامه یا نور ځای په احشا تاسو ویل زما د دا خور څه دا پوښتنه ده چې ته د دغه شیانو طرفدار یې او که نه او بل مې پوښتنه دا ده چې ته مثلا د طالبانو د نظام څخه اندېښمنه یې که نه چې مثلا طالبان بیا دلته شریعت پلی کړي او په هغه شریعت کښې چې کوم حقوق الله تعالی تاسو ته در کړي دي هغه در کړي او ضد مثلا هغه غربي حقوق چې کومه ښځې غواړي هغه مثلا نه در کوي تاسو د دغې نظام طرفدار یاست او که یا
مننه اشنا صاحب ستاسې پوښتنه مو واخیسته تورپیکۍ جانې تاسو د اشنا صاحب په پوښتنې واورېدلې مهرباني وکړئ
من خو شکر الحمدلله ټول مسلمان یو نو کوم شرایط یا کوم اصول چې په اسلام کښې دی خو د هغې په مطابق مونږ عمل کوو په دې کښې ستونزه نشته دی
ښه صافۍ صاحب ستاسې غږ موږ څخه قطع سو اورئ
اورم تاسې اورئ
بلې تاسې کولی شئ خپل خبرې ته دوام ورکړئ مهرباني
مال چې زمونږ د ورور هدف نظام باندې وو که په آینده کښې یعنې په نظام کښې یا زمونږ په حکومت کښې کوم تغییرات را شي نو د هغې هدف دا وو چې آیا مونږ به خپل دا کوم فعالیتونه چې لرو دا ته به توقف ورکوو یا به ادامه ورته ورکوو ما ویلې چې مونږ د دې کښې هېڅ ستونزه نه لرو نو هر نظام چې هر شرایط چې نو کوم مقررات چې کوم قوانین چې په اسلام کښې دی شریعت کښې به یې مونږ د هغې په مطابق به عمل کوو
ډېره مننه تورپیکۍ جانې ستاسې ته ځواب څخه زه غواړم اشنا صاحب ته او خپلو اورېدونکو ته دا هم ووایم چې د افغانستان مدني قانون پر شریعت ولاړ قانون دی او د دوی پوښتنه چې دوی وویل چې اسلامي نظام به راځي او یا داسې نو موږ به خپلو پروګرامونو کښې به وخت په وخت تاسو ته ځینې داسې تحلیلګران هم راغواړو چې هغوی پر دغه باندې بحثونه وکړي چې د افغانستان قانون پر شریعت ولاړ قانون دی نو موږ زما هېڅ سر نه خلاصېږي چې دوی دا پوښتنه پر کوم اساس باندې کوي چې یعنی شریعت به راسي او د افغانستان قانون به نه وي او دا دوه قوانین په ټکر کښې نه دي سره بلکې د افغانستان قانون مدني قانون پر شریعت ولاړ قانون دی چې د اسلام د نگاه څخه جوړ شوی دی او د دغه قانون په لومړي سر کې همدغه سراغلی دی چې د دغه قانون هدف دا دی چې په افغانستان کې به شریعت عملي کیږي نو که تاسو د افغانستان و قانون ته مراجعه وکړئ ویل ولی تاسو به وکړای سئ چې هلته په واضحه توګه همداسې لیکل شوي دي او دغه قانون پر شریعت برابر او همدغسې د هغه له مخې لیکل سوی دی او جوړ سوی دی نور د اورېدونکو څخه مې دغه هیله ده چې که تاسو موږ د میلمنو څخه پوښتنه لرئ تاسو کولی سئ چې ازادي راډیو ته زنګ ووهئ او زموږ د تلیفون شمیرې دي 0500 8225 55 او 0992 03 50 40 زموږ میلمنه په مخکښ شدي پروګرام کې تورپیکی په پل صافی ده. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکی برا واخلم د دوی پوښتنه به واخلو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو خپل نوم وایست او کومه پوښتنه لرئ؟ مهرباني وکړئ.
نام خمین ورزای ده، ولایت میو پکتیکا ده، ولسوالی میو سروبای ده. ده کوم روز مخکې پرسنه د شریعت په باره کې وکړله، په دې موضوع نام یو نظر سره شریکول. نو چې کله هر کله خالق د مخلوق لپاره کوم قوانین جوړ کړي دي، قرآن او حدیث یې جوړ کړی، دې ته مثال بیا مخلوق څخه تداخل دی چې د خپل ځانه پر خپل قوانین جوړوي. دا موضوع ملتان هم ده اولاد باندې دغه
من نستاسی پوښتنه خونه و تبصره مو واخیسته. بلې و همدا خبره مخکې مطرح سوه چې د افغانستان مدني قانون د شریعت پر بنیاد او پر اساس ولاړ دی. نو په دې کې فکر نه کوم چې د بحث کوم ځای سته. له تورپیکۍ پوپل صافۍ څخه ډېره زیاته مننه. او زموږ له اورېدونکو هم چې له دوی سره یې خپلې پوښتنې مطرح کړې او موږ ته یې زنګونه ووهل. تورپیکۍ جانې له تاسو څخه مننه. بیا به هم په ځینو خپرونو کې زحمت ترته درکوو. اوس هم د یوې لنډې دمې وروسته اورېدونکو بېرته له تاسو سره به یم. او زموږ یو بله میلمنه عفیفه معروف به له موږ سره په دې خپرونه کې خبرې کوي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو. که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
ازادي راډیو ته شرغلاست. تاسو مخکښ شدي پروګرام اوري. د دې خبرونې دوهمه میلمنه عفیفه معروف ده. عفیفه معروف د ننګرهار ولایت ته او د حقوقو په هندي څخه فارغه شوې ده. د اوس په هلمند ولایت کې د شذو چارو رئیس ده. عفیفه معروف همدا اوس لمش سره پر لیکه ده. عفیفه جانې خبرونې ته شرغلاست.
من د تاریخ خپل سلامونه نیکې هیلې ټول اورېدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې دغه شېبې چې موږ سره د دوی جوړ او روغ اوسي.
ډیره مننه عفیفه جانې له تاسو هم چې وخت مو وایسته یو په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون کوئ. زه به یو ځل بیا خپل اوریدونکو ته زموږ د تلیفون شمیرې اعلان کړم. که دوی له تاسو کوم پوښتنه درلوده، موږ به دوی وخت په وخت را اخلو او له سټوډیو سره به یې وصل کوو. د دوی پوښتنې او تبصرې به اخلو. له ښځینه اوریدونکو مې ځانګړې هیله ده چې موږ ته تلیفون وکړي او خپل نظر را سره شریک کړي. زموږ د تلیفون شمیرې دا دي 0500 8225 55 او 0992 03 50 40. زموږ میلمنه عفیفه معروف له موږ سره پر لیکه ده. عفیفه جانې، لومړی که تاسو دغه راته ووایاست چې په هلمند ولایت کې تاسو د ښځو چارو رئیس یاست، ستاسو په لومړي سر کې کوم لومړیتوب چې لري د ښځو دپاره کوم فعالیتونه تاسو کوئ؟
بله، ډېره مننه ستاسو څخه. په هلمند ولایت کې هغسې چې د هلمند نوم دی هغسې وضعیت نه دی، بلکې د ښځو دپاره د تعلیم دپاره سهولتونه شته دي. او ډېر لیسې مشزینه لرو، درې خصوصي پوهنتونونه شته دي، دولتي پوهنتون دی چې هلته نارینه او ښځینه سره ګډ صنف کې درسونه وایي. او ډېره ښځې په وظیفې کې دي په هلمند ولایت کې. او همدارنګه یعنی په هلمند کې د ښځو وضعیت د نورو ولایتو په پرتله لکه کندهار، اورزګان او یا نور ولایتونه لکه نیمروز، دا ځایونه ډېر ښه دی وضعیت. خو بیا هم کوم ښځې چې په کورنۍ کې یا په ټولنه کې د بد رسم رواجونو په ارتباط دوی مشکلات لري، زموږ دفتر ته مراجعه کوي. په بخش سره تاسو د ښځو چارو رئیس زه معرفي کړم. زه د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون رئیس امانت شده چهار رئیسه. نو کله چې مراجعین موږ ته مراجعه کوي، موږ هم بیا دغه ملي قوانین ته ارجحیت ورکوو او هغه عدلي قضایي ادارات معرفي کوو او د حقوق څخه حمایت کوو کوم چې د افغانستان نافذه قوانینې کې شتون لري.
ډیره زیاته مننه آغلی معروف. زه به یو ځل بیا خپل اوریدونکو ته ستاسو معرفت وکړم او په بخښنې سره چې ستاسو وظیفه موږ د هلمند ولایت د ښځو چارو رئیس یاده کړه. اوریدونکو، تاسو زموږ میلمانه عفیفه معروف اوریدا د ننګرهار ولایت او د حقونو پوهنځي څخه د حقوقو د پوهنځي څخه فارغه سوې ده. اوس مهال په هلمند ولایت کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس ده. معروف صاحب، کته تاسو لطفاً په دې اړه موږ ته ووایاست چې په دې وروستیو کې په ټول هیواد کې هدفي حملې هم زیاتې سوي دي او په ځینو مواردو کې دا حملې پر ښځو سوي دي، لکه پرون چې په کابل کې یوه پیښه وسوه او په هغه کې پر دوو قاضیانو باندې حمله سوې وه چې هغوی پکښې ووژل سوې په دې حمله کې. همدا ډول په ځینو ولایتونو کې لکه هلمند ولایت چې هلته د ازادي راډیو پر همکار الیاس دایی باندې څو اونۍ مخکې حمله وسوه او هغه په دغه حمله کې ووژل سو. په دې اړه چې د هلمند ولایت ښځې او نارینه په دې برخه کې څومره اندېښنه لري، که په دغه اړه موږ ته یو څه ووایاست.
بله، په دې اړه باید ووایم چې دا یو استخباراتي جنګ دی او هر سیمه ولر چې فزیکي امنیت پکښې وي، خو بیا هم رواني امنیت په هغه کې نشته. او هلمند هم یو جنګ ځپلی ولایت دی او هر ولایت څخه دغه هدفمند بریدونه او تاوتریخوالی هلته خامخا شتون لري، خصوصا د ښځو په مقابل کې د کورنۍ څخه نیولې بیا تر امسایه تر ترګور تر طالبانو یا مخالفین د حکومت پورې دوی تاوتریخوالی کوي. خو بیا هم داسې نه دی چې ښځې په کور کې کښېني او دغه تهدیدونه باید د دې شي چې ښځینه خپل فعالیتونو څخه لاس په سر په کورو کې کښېني. له بده مرغه سره تاسو یاده کړه، محمد الیاس داوي یو ډېر زړور او ډېر ښه خبرنګار و د رادیو ازادي چې په هلمند ولایت کې ترور شو، خو بیا هم ډېر ځوانان شته چې د هغه لارې تعقیبوي او د رسنیو ژبه هېڅکله نه ده رسنۍ په هلمند ولایت کې کار کوي. او همدارنګه د افغانستان د ټول اتباعو حقوق بیانوي او ډېر هغه مشکلات چې د حکومت لخوا پېښېږي یا د مخالفینو لخوا پېښېږي زموږ رسنۍ د هغه په ارتباط مسایلې چمتو کوي. او هغه رښتینی وضعیت چون د خلکو حق دی، د خلکو دپاره نشر کوي څو چې خلک وپوهېږي په خپل هېواد یا ولایت د وضعیت په اړه.
ډېره مننه معروف صاحب. که تاسو اوس یو د امنیت په برخه کې یادونه وکړه چې امنیت یوه لوی اندېښنه ده د ټولو وګړو لپاره، په ځانګړې توګه د کورني تاوتریخوالي په اړه که خبرې وکړو، د ښځو پر وړاندې د کورني تاوتریخوالي پېښې په هلمند ولایت کې په دې د دې حقیقت په پام کې نیولو سره چې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله دغه پېښې آیا زیاتې سوي دي او کمیسیوی دی، په داسې حال کې چې نارینه ډېر اړ ایستل سول چې باید په کورونو کې پاتې سي. د ملګرو ملتونو راپورونه وایي چې په داسې حال کې چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر باندې محدودیتونه وضع سول، د کورنۍ تاوتریخوالي کچه هم لوړه سوه. نو آیا دا وضعیت په هلمند ولایت کې رامنځته سوی دی؟ او په دې اړه که راته ووایاست چې سږ کال د کورنۍ تاوتریخوالي پېښې زیاتې سوي دي که کمیسیوی دي ستاسو په ولایت کې؟
بله، په دې کله باید ووایم چې د کورونا وایروس کله چې خپور شو په ټول نړۍ کې خصوصا افغانستان کې، نو نارینه هم خپل وظایف د لاسه ورکړله او ښځې هم که په وظیفه کې یا کوم مصروفیت درلودله دوی په کور کې کښېناسته. په رښتیا هم چې دوی په کور کې کښېناستله د تاوتریخوالي کچه یو څه پورته شو، په دې خاطر چې یو په خپله بنیاد د کورنۍ اقتصاد نارینه کار ونه لري، کار ونه لري، نو د دې په منځ کې تاوتریخوالی هم پېښېږي. او په دې هکله د یعنې د تاوتریخوالو قضایا چې زموږ دفتر ته راغلی دی، د دری او یا قضیه مش په تیر کال کې دلودل چې دا هم د کورونا د وخت قضیه و او هم پس دا غنه چې مش د سینس وینې چې اوس کورونا نس اوس هم کورونا استدی او کنیوی هم تشویش استدی او هغه مصارف چې خلک په خوا مثلا د ویتامین سی په ارتباط یا میوه دانه په ارتباط دغونه د کورنۍ ته نه رسول لکه چې اوس باید ورسوي چې د کورونا څخه باید مخنیوی وکړي. خو بیا هم ویلی شم چې دا ډېر منفي اثرات درلودل کورونا ویروس په کورنیو کې په ښوونځیو کې په هغه ټولنیزو اداراتو کې چې هلته خلک ټولیږي او نو خلک د چا خبره په کور کې کړی وه او په کور کې هم د تاوتریخوالي کچه زیاته شوې وه.
تاسو په دې اړه کراته وایئ چې تر ټولو ډېرې قضیې په کومه برخه کې ثبت شوي دي په دغو درو اویا قضیو کې؟
بله، په دې کې هغه ډېرې قضایا چې ثبت شوي دي د واهل او ټکول او بې سرنوشت پرېښودل دي، چې دغه قضایا اکثریت یې ویل ټکول دي، بیا پس د هغه نه بې سرنوشت پرېښودل دي، بیا جبري ودونه دي او ډېر بد رواج په هلمند ولایت کې. او زه فکر کوم چې ټول افغانستان کې چې دوی ورته مخې وایي یا بدل یوه ښځه د بلې ښځې په بدل کې دي، اوس یعنې ډېر بد رواج دی او په اسلام کې دا بدل نشته دي. خو بدترینه یې دغه ده چې پلرونه پورته کېږي خپل تنکې نجونې یو بل ته بدلوي، چې دا بیا باعث کېږي چې دغه نجونې دا واده ته غاړه نیسي، ځان وژنې باندې ځان ختم کوي یا د کوره تښتي یا داسې مسایل ورته شيزي.
ډېره مننه عفیفه جانې معروف. تاسې لطفا که زموږ اورېدونکو ته په دې اړه یو څه معلومات ورکړئ چې که ښځې له تاوتریخوالي سره مخامخ سي، د وهلو و ډبولو یا د دوی ژوند ته خطر وي، دوی څنګه دولتي خدماتو ته لاسرسی درلودلی سي؟ یعنې دوی چیرته ولاړې سي، څنګه شکایت وکړي؟
بله، زه د خپل خوښې څخه غواړم چې کوم وخت دوی یعنی داسې تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي چې دوی ته ضرر رسوي، دوی باید ته هر څه نه هغه نږدې ترین مثلا وکیل بزار ده یا ملا امام ده مسجد ته دې ورکړي، خپل مولوي صاحب ته دې خپل شکایت وکړي، او د هغه په واسطه که جرم واقع شوي وي هغه عرضه خبرې او قانوني برخورد باید وکړي، او که نوي واقع شوي خو په یو مصلحت هم یا مشورتي دوی بېرته سره جوړېږي او د کورنۍ د انحلال سبب نه ګرځي. او نو کله چې دوی تصمیم بېخي جدي وي یا جرم واقع شوي وي یا ډېر شدید مشکلات ښځه پېښ شوي وي، بیا هم دوی عدیب قضایي ارګانو ته مراجعه وکړي، د بشر د حقوقو دفاتر ته مراجعه وکړي، د ښځو ریاستونو ته مراجعه وکړي او د عدلي ریاست ته مراجعه وکړي. یعنې دغه ادرسونه دي چې دوی کولی شي چې هلته مراجعه وکړي او خپل قانوني حقوق وغواړي.
ډېره مننه. اوس به معروف صاحب ورسم زموږ ځینو اورېدونکو ته د اورېدونکو څخه به پوښتنې واخلم. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
مننه کولی خو سلامونه تا ته ځانې مېلمنې ته او د آزادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته جزمیل د هلمند له ولایت نه.
وعلیکم سلام، ډیره مننه چې تاسو زنګ وهلی دی. که تاسو زموږ له میلمنې څخه عفیفه معروف څخه کومه پوښتنه لرئ، مهرباني وکړئ.
مننه. ما دوې پوښتنې دي د خور څخه. خور، په اول کې خو ستا دفتر مستقی نه دی معلوم، زه د دولت کارمند یم، په دېرش کاله کار کوم په دولت کې، زه د دولت کارمند یم، تر اوسه ستا دفتر ما ته نه دی معلوم چې ستا دفتر چیرته دی، یا په تېره ښځو ته خو بېخي نه معلومېږي. او بل د بشر د حقوقو په هکله په هلمند کې تاسو څه کړي دي؟ حتی د نارینه حقوق تر پښو لاندې کېږي، د ښځو دا خو پرېده، هغه خو تر پښو لاندې دي، زور زیاتی ډېر دی، تشنج ډېر دی د ښځو سره. موږ ته معلومېږي، موږ په محل کې زندګي کوو، ژوند کوو، حتی په قتل رسېږي. دا زما په کارته کې دوې ښځې یواځې په قتل ورسېدلې، بیا دوه ښځې نورې په قتل ورسېدلې. د دوو سرنوشت هېڅ معلوم نه شو چې چا په قتل ورسولې، چا مړې کړلې او څه تېره کړله.
ډیره مننه معروف صاحب، تاسو د دوی پوښتنې واخیستلې، مهرباني وکړئ.
بله، زموږ ورور وایي چې ستاسو دفتر مش نه دی لیدلی، که دوی وظیفه په هلمند کې وي یا کور په هلمند کې وي، خو موږ بار بار د هلمند په محلي رسنیو کې، هم تلویزیوني رسنیو کې، هم صوتي رسنیو کې ظاهر شوي یو، خبرې هم کړي دي، او زموږ دفتر په دننه په دا مرکز د شهر کې دی. نو چې دوی ته څنګه نه ده معلومه، دوی رسنۍ نه اوري، نه نیسي راډیوګانې، خبر پاتې دي. یا دا چې مشکل نه لري، څوک مشکل هم نه لري، نو ډېر کوشش نه کوي چې دا دفترونه چېرته. خو زه بیا هم ورته وایم چې زموږ دفتر د معرف د چوک سره دی.
ښه، او دوی وویل چې بله، مهرباني.
بله، او دوی وایي چې اوس په دې حالت کې نارینه و حقوق هم پایمال دي. زه د دې سره موافق یم، یعنی چیرې چې جنګ وي هلته د قانون پلي کول مشکل کار دی، او خصوصا چې هغه بیکار خلک په تا باندې یو فشار وي، یو زور وي، چې حکومتونه باندې چې وګماري، یعنی کار اهل کار ته ونه ګمارل شي، دا خامخا هم د نارینه حقوق تلف کېږي، هم د ښځینه حقوق تلف کېږي. یعنی په جنګ کې هر څه امکان لري چې پیدا شي یا واقع شي، خو هیله من یم چې موږ داسې دولت پیدا کړو چې په هغه کې کار اهل کار ته ورسېږي. او لکه څنګه چې دا څو ورځې په پارلمان کې هم دا خبرې کېږي چې یو تعادل یا همرنګ سازي د معاشاتو په دې باندې کار کېږي، که په دې باندې ښه فشار راوستل شي چې دا غیر عادلانه ویش په افغانستان کې ختم شي، او هر انسان ته د هغه د تکافف په اندازه باندې دولت مکلفیت وګڼي چې معاش ورته ورکړي، یعنی د معلم معاش، د سرباز معاش، او نور مامورین معاش هم یو څه پورته شي، څو چې دوی وکولی شي چې یو شرافتمندانه ژوند خپل کورنۍ ته او ځان ته اختیار کړي.
ډیره مننه اوریدونکو. تاسو د ازادي راډیو مخکښ شدي پروګرام لري. اوس هم ورزم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده. وعلیکم سلام، تاسو خپل نوم وایست او که کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ. ستاسو ژغ موږ ته سم نه راځي، که تاسو داس ځای ته وښورئ چې هلته سیګنل سم سي، نو موږ به هڅه وکړو چې ستاسو ژغ واورو. بله، تاسو متاسفانه چې زموږ رابطه له دوی سره قطع سوه، یو بل اورېدونکی لرم، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
بله، السلام علیکم، زه محمد نور خاکسار یم د هلمند.
خاکسار صاحب، مننه چې تاسو ازادي راډیو ته زنګ وهلی دی. مهرباني وکړئ که د عفیفه معروف صاحب څخه تاسو کومه پوښتنه لرئ کولای سئ.
زما د تاسو مېلمنې څخه دا پوښتنه ده چې تاسو یوازې او یوازې هغه دغه موارد تاسو بررسي کوئ چې هغه داسې د خلکو د لاسه، او تاسو خو د بشري حقوقو د کمیسیون مشره یاست، یعنی دا خلک اوس اوبه راوړي، دا په بمبارو کې دا ښځې په شهادت رسېږي، دا کوشنان په شهادت رسېږي، د دوی تاسو ول یو غم نه خوري، دا تراسه دا هلمند ته خورجانې تاسو وګورئ. بل مې ستاسو دا پوښتنه مخکې ورو تاسو پوښتنه وکړه، دا اساسي قانون په تناسب باندې ته به خپل د قرآن ځان خبره کړه.
بله، د خاکسار صاحب رابطه له موږ سره قطع سوه. خاکسار صاحب، عفیفه جان، تاسو د دې پوښتنه واورئ. د خاکسار صاحب وویل چې هغه ښځې او کوچنیان چې په بمباریو کې وژل کېږي، آیا تاسو د هغوی قضیه بررسي کوئ که څه؟
بله، ولې نه، اولین ارګان چې ملکي تلفات بررسي کوي د هغه څخه راپورونه جوړوي او دادخواهي کوي، د والي سره، د نورو قمندان امنیه سره کښېني چې ولې بمبار وکړ دغه ځای. د بشر حقوقو کمیسیون دی چې هر وخت موږ مدني ټولنې سره همغږ، په رسنیو سره همغږ، هغه ځایونه چې بمبار کېږو امرجنسي شفخانه ورته وایي په هلمند کې چې د جنګ زخمیان راځي، نو هلته زموږ همکاران ځي، د پیوندان څخه پوښتنه کوي او د خپله د بریدان څخه پوښتنه کوي. حتی دا قوه تفکیک کوو چې دا افغاني قوه وه چې بمبار دې کړی، دا خارجي قوه او بمبار دې کړی، څو نفر هغه شوې ده، او حتی په د نور کلونو کې چې شوی ده موږ د هغه دپاره هم چمتووالی لرو چې یادښتونه یې ونیسي او کوم وخت چې نړیواله قضایي هغه پلی کېږي بیا یا آی سی سی چې نړیواله محکمه د جنګي مجرمانو دپاره هلته موږ خپل راپورونه ورکړو. نو د دې ورور په ځواب کې باید ووایم چې موږ هر کله دا کار کړی دی.
ډیره مننه معروف صاحب. اوس هم یو بل اوریدونکی را سره پر لیکه دی، مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده. بلې تاسې زموږ غږ اورئ؟ تاسې آزادي راډیو ته زنګ وهلی دی؟
بلې اورئ.
موږ ته ستاسې غږ راځي که تاسو کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
بلې، سلام علیکم.
وعلیکم سلام، تاسو خپل نوم اوایست او که کومه پوښتنه لرئ مهرباني.
ورته جوړ په خیر، تشکر. زه جمعه ګل خوشخویم. عرضه می دارم صاحب چې دا تاسو خپل مهرباني څخه پوښتنه وکړي که بیا ورسره تاسو اړیکه جوړه شوله. تاسو پوښتنه وکړي چې تاسو په نظر دا د دوی وژنې چې کېږي، دا قاضي صاحبان چې ووژل شي، یا دا زموږ دا محترم خبریالان چې بے گناہ دوی وژل کیږي، دوی خو کومه گناہ نه لري، دوی خو صاحب موږ تاسو د هر واقع د هر خبر څخه خبرې، آیا دا په صلح باندې تاثیر کوي که نه کوي؟ د صلح په څرنګوالي باندې زما په نظر خو تاثیر کوي، ډېر زیات تاثیر کوي، منفی تاثیر کوي، مثبت تاثیر نه کوي. دا در دا هر کا چکیږي دا منفی تاثیر کوي. که دوی غواړي صاحب چې کامیابه شي، دوی غواړي چې صلح وکړي، واقعیت زما یوازینۍ هیله دا ده او یوازینۍ ارزو مې دا ده چې دوی دې عربي وژنې نه کوي. او دا تېر یو نامرده کار دی، که زه ووایم په دې نامرده کار دی چې موږ ټول که قاضي صاحبان دي هغه د خدای او د رسول قضاوت کوي، که موږ خبریالان دي هغه موږ د هرې ښې او بدې څخه خبروي. نو زما یوازینۍ هیله د محترمو ورونو څخه دا ده چې ادبي وژنې بس کړي او ادبي وژنې نه کوي. موږ تاسو شکر که مسلمانې ووایه خو ګرده مسلمانان یو او ګرده الحمدلله دعاګوی او ډېر د حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم امتیان یو. نو دوی ولې د ادبي وژنې کوي؟ نور مو وخت نه نیسم، د خدای په امان.
ډېر زیاته مننه ستاسو تبصره مو واخیسته. معروف صاحب، تاسو زموږ د اورېدونکي تبصره واورېدله. دوی وویل چې هدفي وژنه او هدفي حملې پر سوله منفي اغیز کوي. نو دوی ستاسو څخه هم دا پوښتنه وکړه چې آیا تاسو له دوی سره موافق یاست که نه؟
بلې، زه بالکل د دوی سره موافق یم. دا یو بشري جنایت دی، دا هدفي وژنې، او په رښتیا هغه خلک چې د زړه له اخلاصه سوله غواړي او یو خبرې کولی شي هغه عموما هدف نیسي دشمن، او دا نامعلومه اشخاص او افراد او حکومت مکلفیت لري چې د دوی ادرس معلوم کړي او ځان وپوهوي چې دغه وژنې څوک کوي، دا به کوم ډلې دي چې دوی باید معلومه شي، او د دوی کورنۍ حق لري چې وپوهېږي چې د دوی قاتلین دولت ورپنګته کړي او جزا ته ورسوي. او دغسې نامعلوم ادرس څخه چې دولت هم چوپ وي، نو خلک فاصله د دولت څخه لري او فکر کوي چې دولت د دې درایت نه لري چې زموږ قاتل معلوم کړي او موږ ته عدالت ورسوي.
ډیره زیاته مننه ستاسو د ځواب څخه. عفیفه معروف، ستاسو د وخت څخه او لدی څخه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ ډیره مننه. اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو مخکښ شذي پروګرام مو اورید. په دې خبرونه کې زموږ ملمنی تورپیکی پوپل صافی او همدارس عفیفه معروف وي. تورپیکی پوپل صافی د کونړ ولایت د انګلیسي ژبه کې لیسانس کړی او د یو غیر دولتي ادارې لاري شذو ته د زده کړو تربیه ټولنیزو مسایلو او روغتیا په برخه کې کاري فرصتونه برابروي، او همدارز عفیفه معروف د ننګرهار ولایت او د حقوقو په هندي څخه فارغ شوی او اوس د هلمند ولایت د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون رئیس د تاسو د دوی پښتني واوریدل د دوی څخه تاسو پښتني وکړي او د دوی ځوابونه مو واوریدل د دوی څرګندونې مو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه چې تاسو ته 15 میاشتې مخکې د تیر میلادي کال په اگست میاشت کې پیل کړې د شذو لپاره په پښتو او دری ژبه ځانګړي پاڼي پرانستي، او د دغو پاڼو لاره یې تاسو ته د شذو موضوعات وړاندې کړې دي. د پښتو وی پاڼې پته د pa.azadiradio.com/women او د دری وی پاڼې پته د da.azadiradio.com/women. پر دغو ځانګړو پانو د شذو اړوند موضوعات خبريږي. په دې برخه کې د راپورونو، ویډیوګانو، بحثونو، مرکو او تصویرونو ترڅنګ د شذو نظرونه او تحلیلونه هم خبريږي. د دې پانی للارې بعد افغانستان د دې پانی للارې د افغانستان لبیلابلو ولایتونو څخه د شذینه هنر بیلګې هم شریکيږي. لمر سره خپل وړاندیزونه او لیکنې پر دغه برېښنالیک شریکولای سي azadiweb@rferl.org. همدار از ازادي راډیو تخپل تلیفوني پیغامونه پر دیش میرا ثبت کړی 00422211214115. د مخکښ شدي پروگرام وخت پای تر رسیدلې دی. اوس هم تربیامو پر خدای سپارم او بل اونۍ بل بیا له تاسو سره یو. د خدای په امان. Yeah.